السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2018 کال د اگست میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندېهی لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په کابل کې پر امریکایي پونتون په برید کې د وز د کونکو په ګډون 12 کسان وژل شوی. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د جوړ تحریک مشر تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاقي حکومت ته د ځمکې اخیستو اجازه ورکړي. او د ایټالیا په زلزله کې د وژل شویو شمیر 240 ته رسیدل. بشپړ خبرونه. د کابل امنیه قومندانی وایي پر امریکایي پوهنتون په بیګانی برید کې 12 کسان وژل شوي او 40 ژوبل دي. د امنیه قومندانۍ جرمونو مخنیوي څانګې مشر فریدون عبیدی نن مشال راډیو ته ویل په وژل شوی کې وز د کون کې دي. دی وایي لومړی موټر بمی برید وشو او بیا پسې وسلوالو حمله وکړه. په خواشینۍ سره د پوهنتون وز د کون کې او دوه شخصي ساتونکي شهیدان شوي دي. له وسلوالو سره په نښته کې درې پولیسان شهیدان شوي او 9 ژوبل دي. 15 ملکی وګړي چې د برید پر وخت یې د تښتې لپاره له کړکیو یا بامونو څخه ټوپونه وهلي هم ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په وژل شوی کې د پوهنتون استاد نقیب احمد خپلواک هم شامل دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په پوهنتون برید غندنه کړې. ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت هڅه کوي چې د خپلو ټولو کارکوونکو درک معلوم کړي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د جوړ تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال په نومبر کې وفاقي حکومت ته په هزاره کې د ځمکې ترلاسه کولو اجازه ورکړې. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې خبریالانو ته ویل د لار جوړولو لپاره د ځمکې ورکولو عمل له اولس سره د دوکې او د پښتنو د معاشي قتل په معنا دی. د کوریډور فرنټ مشر وویل صوبایي حکومت ته د خپلې پرېکړې بدلولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکوي.
موږ دا پریس کانفرنس ځکه وکړو چې موږ حکومت ته دا ووایو چې تا ته یو هفته نوټس درکوو که ته چا دوکه کړې نو دغه فیصله واپس والا ګنی موږ دا ګڼو چې تا ټول کام دوکه کړو تاسو موږ دوکه کړو نو زموږ دښمن اوس نواز شریف او حسن اقبال بیا نه دی زموږ دښمن بیا پرویز خټک دی صوبایي حکومت دی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي سلاکار مشتاق غنی د ډاکټر سید عالم مسعود داوی او تورونه رد کړي دي. چارواکی وایي د چمن بولدک لار ښایي نن بیرته پرانیستل شي. د کندهار والی ویاند سمیم خپلواک نن مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې د بهرنیو چارو ریاست له لارې دا مسئله ژر تر ژر هواره کړي. د وویل د چمن بولدک وره تړلو له کبله په کندهار کې افغان سوداګرانو ته لوی زیان اوښته دی. د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ پاکستاني چارواکو دا لار تر هغې وروسته وتړله چې افغان مظاهره کوونکو پر وره کاڼي وورول او د پاکستان بیرغ ته یې ور واچاوه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلخ امنیه قومندانی وایي په خلم ملسوالۍ کې د ولسی جرګې غړي اسدالله شریفي پر موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. د قومندانۍ ویاند شیرجان دوراني مشال راډیو ته ویل چاودنه نن سهار شاوخوا 9:30 بجې شوي چې پکې شریفي ته زیان نه دی اوښتی. هلته د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي وایي نن په ښار کې په ولسي جرګه کې د بادغیس پر استازي موسی جناب برید شوی چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی. د دې بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. د ننګرهار چارواکو په حصارک ولسوالۍ کې د 150 وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال نن مشال راډیو ته وویل دا وسلوال بیګا په حصارک کې د امنیتي ځواکونو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا په مرکزی سیمو کې په زلزله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 388 ژوبل دي. د ایټالیا وزیر اعظم ماتیو رینزی 13 ورځ خبرداری ورکړ چې دا ښایي وروستی شمیر نه وي. په سیمو کې د ژغورنې چارې روانې دي او باور کېږي چې ډیری کسان لا هم د ورانو شویو ودانیو لاندې وي. په ورکو شویو کسانو کې زیاتره بهرنیان او هغه دي چې د دې تاریخي سیمې لیدو لپاره په چکر ورغلي ول. پر ریختر درجې د پرونی زلزلې زور 6.2 و چې له کبله د پلازمینې روم په شمال ختیځ کې ځنې واړه ښارونه زیات ځپل شوي دي. امریکای پوځي چارواکو پرون ویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک څلور کشتۍ د هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتۍ ځورولې ده. اډمیرل جان ریچارډسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندی نه دی توغول شوی، خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په 13 ډسمبر میاشت کې ایرانیو کشتیو په هرمز تنګي کې یوې امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندي ویشتلي ول. چارواکو ویل د سه شنبې پر ورځ دوه ایرانۍ کشتۍ د 300 یارډو یا ګزونو په واټن کې امریکایي یو اس اس نیټس کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ورنږدې کړ چې دا نامشروع او غیر حرفوي حرکت و. د چارواکو په وینا ایرانیو کشتیو پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځورونې دغه عمل یې مخ ته یووړ. چارواکو وویل امریکایي کشتۍ د دې لپاره چې له ایرانیو کشتیو فاصله ونیسي خپله لار بدله کړه، او زیاته یې کړه چې دغه پیښې کولی شوی چې امریکا ایران ته چې سفارتي اړیکې ورسره نه لري خپل اعتراض وړاندې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د تمه ده چې جان کیری د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل وړاندیزونه ور وړاندې کړي. په یمن کې له 1400 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې تر 6500 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د دې تلفاتو نږدې نیمایي ولسی وګړي دي. تیر کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حکومت په ملاتړ هوایي بمباري پیل کړه او بیا یې دغه هیواد ته پلي پوځیان هم واستول. نو د دې محل خبرونه سراج ظهیر د کرنسی وی اثر لوبای او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي، یو په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پوند په 1.8 روپۍ 40 پیسې او په 1.9 روپۍ 40 پیسې، یو یورو په 1.3 روپۍ 70 پیسې او په 1.9 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 70 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانی په 1.5 روپۍ پیسې او په 1.5 روپۍ پیسې، او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې پورز په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال ملا سراج ظهیر نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې د امریکایي پوهنتون پرونی بریت کې 15 کسان وژل شوي دي. یو زده کوونکی د بریت سترګو لیدلې حال راکوي.
مونږ پنتون دننه کې وو، مولای کې چاملا شو، اور ښکاره شو، ډیر نږدې وو مونږ ته چمن کې، یو نیم سنخونه دیوالونه چپا شو، شاګردان منځ کې وو، بیا مونږ ټول وتښتیدلو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې لپاره د یوې موټر وی منصوبې پرانیسته کوي، د دې ګټه به سوي.
په سوابای روډ باندې، په بخشالی روډ باندې، کاټلنګ روډ باندې، او پلی روډ باندې، او په چکدره کې د انټرچینج سره ټول لوکل نتورک ته هم د دې موټر وی نه کنیکشن ملاو شي.
د فاټه خزی وای چې د دغو سیمو اصلاحاتو راوستلو لپاره له خزو سره سلا مشوره نه ده شوی.
په دې باندې سټارټینګ کې اوبجیکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د خزو نه مونږ نه مخکې یو د علاقې د نغټ علاقې ته غرواني سوچ کوي چې په دې باندې وسه کیږي.
په 19 پروګرام تاندې هلي کې د بلوچستان د اسمبلی له یوې غړې عرفه صدیق سره خبرې لرو. مشال ریڈیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. افغان امنیتی چارواکی وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیرې شپې برید او د پوهنتون دننه تصفی عملیات پای ته رسیدلی دي، او ټول 15 کسان پکې وژل شوي دي. برید تیر ماښام 6:30 بجې د موټر بم په چاودنې سره پیل شو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. له کابل نسیم شفق نه نور تفصیل اورو.
د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په ورشو کې وو محصلین چې دوه پکې انجونی او دغه راز د پوهنتون دوه افین یا ګردان او درې پولیس هم په دې پیښه کې وزل سوي. ښاغلی رحیمی وویل چې په دغه پیښه کې 15 نور محصلین چې کوم دي هغه ټپیان شوي او دغه راز 9 پولیس هم په دغه پیښه کې زخمیان دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې لومړی یو حمله کوونکی له 14 موادو څخه ډک موټر د نابینانو لیسې سره جنگولای او دوه نور حمله کوونکو ته د پانتون دننه ورتک ته لار برابر کړی. دوه ویل چې د حمله پر مهال په دغه پانتون کې لو 200 تر 250 پورې محصلین موجود وو، نو په همدغه خاطر دغه عملیات 100 ساعته دوام وکړ او دوه ویل چې دغه عملیات په ډیر احتیاط په دې خاطر تر سره شول چې د محصلینو د تلفاتو اندازه راکم شي. په دغه پانتون کې شاوخوا 1100 تنه زکړی کوي او دا تر 900 بجو پر د زکړی دوام کوي او دغه پانتون له 2008 میلادي کال رئیس په کابل کې فعالیت لري.
نسیم شفق کوچ معلومات یې راکول. بل خواسپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید په سختو ټکو غندلی دی. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې برید په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حمله په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجو د حمله په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې برید کې زیان نه بیا وشته. پر پهنتون د بریټ په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوختو. د هدا طيب پونم د سوداګری د برخي و محصله چې له حمله ورسره له پهنتونه پټیشته بریالي شو، ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مونږ پهنتون دنن کې و مولې کې چې حمله شو چې اورخ کړه شو ډیر نږدې و مونږ ته چمن کې او سنفونه یو نیم سنفونه دیوالونه چا پښو شاګردان مانس کې و بیا مونږ ټول او تختیدلو یو بل لارې نو تختیلو د پنتون نه ډیر زیات شاګردان وو او ډیر کسان تر یو سات بعد هم چې مونږ غزنګونه حل ډیر کسان پنتون منځ کې سنفو کې بند وو نشو وتلای.
په کابل کې امریکایي پانتون لومړی شخصي پانتون دی چې په 2018 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پانتون کې د معلوماتي ټکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجنیری، سیاسي علوم، نړیوالې اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګری او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ولکې شي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره ام جزي په شان ودرې کوم د سمه ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د راهداري لپاره هزارا ډیویژن کې د ځمکې ترلاسه کولو اجازه ورکړي چې د عمل د صوبې لولس سره دوکا او د پختونو د معاشي قتل مانا لري. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا صوبایي حکومت د نوموړي دا دعوه ردوي چې راهداري کې د پختونخوا لپاره هیڅ هم نشته. په دې اړه نور حال په خبره د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
ډاکټر سید عالم محسود وای د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره دروغ ثابت شوې ده چې کچيري په مغربي لاره د منصوبه نه ترسره کیږي نو د پښتونخوا حکومت به په صوبې کې د دې منصوبې لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي.
تاکور د حویلې په مسکې د شپږشل کیلومتر علاقه چې کوم واد د کوریډور چابي و زموږ سره صوبې حکومت بار بار دا ویلي چې دا بنه ورکوم وزیر اعلی پټي وګانه بنه ویلي مو چې دا نه ورکوم او موږ چې تا کوړ ته لاړو نو موږ ته پته ولګې دلا چې دا د ورکړې دا نو موږ د پریس کانفرنس وکړو چې موږ حکومت دا وایو چې تا ته یو هفته نوټس درکو که ته چا دوکه کړې نو دا فیصله واپس والا گنی منگ دا گنو چی تا ٹول کام دو ککلو تاس منگ دو ککلو نو زمنگ دخمن اوس نواز شریف و حسن اقبال بیانه ده زمنگ دخمن بیا پرویز خٹک ده صوبائی حکومت ده
دا مغربی لاری دا گتلو لپارا دا جوڑی شوی اتحادیه دا نوکو پلڑکی می دا اطلاعاتو لپارا دا خیبر پختنخوا دا وزیرالا دا سلاکار مشتاق غنی نه پختن وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې چین پاکستان اقتصادي رهداری د ټول پاکستان لپاره یو منصوبه ده او دغه لړکی مرکزی حکومت د صوبائی حکومت ټولی غوښتنی منلې دي
ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے چیف منسٹر
د دوی په خبرو کې هیڅ وزن نشته اعلی وزیر په دې خبره اورز او شپه کار کړی دی او زمونږ ډيري غوښتنی منل شوې دي چې پکې چشمه رائټ بینک کینال د کوهات موټر وی د پېښور سرکولر ریلوی او د صوبې په یو شمیر ضلعو کې صنعتي خارونه شامل دي خو چې زمونږ غوښتنی ومنل شوې نو مونږ د کار کولو اجازه ورکړه
تب اس کے بعد اجازه دي کې اب
خود کوریډور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی صوبائی حکومت د مغربی لاری پزے پا نورو وڑو وڑو منصوبو د مرکزی حکومت سره د پختنو د معاشی قتل سودا کړی دا او دوی به په دې وجه د مرکزی او صوبائی دواړو حکومتونو په ضد احتجاجونه ترسره کوي
تا پختانه د خپل لیډرشپ د پاره اسلام آباد ته رسیدو د پاره د اسلام آباد د وزارت اعظم د پاره د پختونو معاشي قتل باندې سودا کړی دا دته چې کوم یو هفته ټایمر کړی دی هغه د ختمېدونه مخکې به موږ فیصله وکړو چې موږ څه کوو موږ په تشتم تاریخ باندې لکی مروت کې جلسه ده یو په تاکوټ کې جلسه ده په دریم تاریخ باندې د بټګرام نوم زیرا کو شانګلا تورغر او کوهستان ما اوس ټایمونه راکړي
د کوریډور پرانت په خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د سراج الحق اسپندیار ولی خان ابتاب احمد خان شیرپاو او مولانا پزیر رحمان پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه هم غوښتنه وشوه چې د مغربي لارې د ګټلو لپاره دی خپل کردار ولوبوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست او دا خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ ورځ یو بل خبرته چې د خیبر پختونخوا حکومت نن د صوبې لپاره د یوې موټر وی منصوبې پرانسته کوي چې لا کرنل شیر خان انټرچینج نه تر چکدرې پورې به غځول کیږي په دې موټر وی سره به د صوبې تر انتظام لاندې قبایلی سیمو مالاکن ډیویژن دیر سوات او چترال ولسته پتګ راتک کې اسانی پیدا شي د پښتونخوا صوبایي وزیرانو او چارواکو تیر مازیګر په پیښور کې د دې منصوبې په اړه جوړې شوې او خبرې هونډې ته ویل چې په لومړي ځل د یو صوبایي حکومت تر انتظام لاندې موټر وی جوړیږي په دې اړه نور حال له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي
د پښتونخوا د سړکونو د محکمې یا پښتونخوا هایویز اتارټي مشر محمد وزیر دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده موټروي د کرنل شیرخان انټرچینج نه به د موټروي د ملکن ډیویژن تر چکدرې پوری غځولې کیږي
کرنل شیر انټرچینج نه به شروع کیږي موټروي باندې او چکدرې چوک په ختمیږي د منس کې شپږ انټرچینجز دي شپږ انټرچینجز په دوبیان روډ باندې په سوابای روډ باندې په بخشالی روډ باندې کاټلنګ روډ باندې او پلی روډ باندې او په چکدره کې د انټرچینجز سره ټول لوکل نت ورک ته هم دي موټر وین کنیکشن ملاو شي او د چکدرینه موټر وی ته فاصله به 50 منټ شي یعنی 35 بلین خرچ راځي او 18 میاشتې کې مکملېږي
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون محیب الله خان چې د سواد سره تعلق لري وای چې د ملکن ډیویژن د سواد دیر او چترال دولس لپاره دا یو مهمه منصوبه ده او نن به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف مشر عمران خان د دې پروژې پرانیست کوي
دا چکم دی دا تقریبا 81 کیلومتر دی 14 کیلومتر زما خیال چې 3 کیلومتر سلور کیلومتر بده کی بیا ټنل دی دو ټنل دی دا ټوټل 84 کیلومتر روډ جوړیږي بل زمونږ چې روډ جی ټی روډ دی دا به یو واري زما خیال 1980 هغه پوزیشن ته بلل شي هغه پاپولیشن ته بلل شي هغه خلک بم په خوشاله شي هغه بم آزاد شي خلک او د ملاکن ډیویژن خلک چکم دی به بده بند روان شي دا به ان شاء الله د صوبی چکم چیف ایگزیکٹیو دے زمنگا جناب پرویز خٹک صاحب آغبا ددی پرانی سکئی او چیئرمین خان صاحب چکم دے آلتے آغبا عوامی اجتماع تا خطاب کئی بدے کی
پختونخوا صوبہ کی ددی موٹروے منصوبے ٹیکا د پوس تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو او تا ورکڑے شوی دا او د لوزنامی ترمخه د منصوبه با په اتلس میاشتو کی سرته رسول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي چې د پاکستان حکومت او د فاټا مشران د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی چارو په اړه خبرې کوي، خو له ښځو هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دوی وایي فاټا اصلاحاتو کمیټې د هر ایجنسۍ دوره وکړه، خو د ښځو رایې اورېدو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. د فاټا سیاسي اتحاد مشر بیا وایي په فاټا کې د سخت قبایلی نظام له وجې د ښځو رایې ته ډېره پاملرنه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات به د ټولو قبایلو په خوښه کیږي، د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي چې له دوی سره په دې برخه کې هیڅ سلا مشورې نه دي شوي. سیاستوال او د فاټا ځوانانو اتحادی مشره انیتا محسود وایي د اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ حکومتي کمیټې په ټولو قبایلي سیمو کې له مشرانو سره ولیدل او د هغې رایې واخیستې، خو د ښځو نه پکې چایس پوښتنه نه ده کړې. دا وایي که حکومت او قبایلي استازو د دوی غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې په پېښور های کورټ کې مقدمه وکړي.
د ریفارم کمیټې چې ګورمنټ جوړه کړه نو په دې باندې سټارټینګ کې اوبجکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د ښځو نمایندې نه وو، چونکې یو د علاقې دونه غټې علاقې ته غروانی سوچ کوي چې په دې باندې به څه کېږي، نو هغه کې نیم په نیمه خو ښځې وي او یوت وي او هغه په کنسنسس کې نه اخلي، نو ما دا اوبجکشن آن بهاف آف ادر فیمیلز آف فاټا چې بھائی دا ډېره غټه خبره ده، اٹس مین مونږ وسم اسم نه یو د خلکو پر دې ښځې، دا خو بیا مونږ سره ډېر زیات ډسکریمینیشن نور هم روان دی. آیا په 21 صدی کې به مونږ دغه سې پاتې شو چې څنګه دا شی ما سټیپ دغه دی چې څنګه دا شی دې وړاندې کی؟ نو آفٹر نیکسٹ ڈے یا فرام دا نیکسٹ ڈے ٹو ڈیز ڈیورنگ ان دا ٹو تھری ڈیز دن دکے دا ہائی کورٹ کے اگینسٹ دے اپیل دا فاٹا وومن پہ طرف نہ دا شے کوما کہ پرخ کے پارلیمنٹیرین رائٹ ہم دے اور انہیریٹنس رائٹ ہم دے دا سیزونا چی دی مونگ دا پا ہائی کورٹ کے زور تا چیلنج کم.
دا متحدہ قبائل پارٹی غړی نادیا اورگزے وائی قبائل پسیمہ کے اصلاحات غواڑی او د اصلاحاتو معنی د خزو حقونه او د غی غږ اوریدل هم دی، خو وزیر اعظم تا پر کل شو وړاندې سنو کې د خزو رائے او غږ نه دی شامل کړل شوی.
دی کې خو اته شک نشته چې دا کومې مسلې دي، دی کې نری نو فیصلې دي، خزو دی کې فیصلې نه دي، مطلب خبره نه دي شوی ورنه تاسو نه دي شوی. دی وجہ دام کې دی شي مطلب خزو کوم خپل پریزنس دی اگر دور خاص خیال نہ دے کلا دا ایف سی آر ریفارم کی تو دیکھو کہ فیمل اسٹوڈینٹس کو موغا پارٹیسپیٹ کرے وہ اور حکومتی لیول بانے کم دے اگر جرگے کو مشران وہ آؤ سر خبر شوی دی تو مخزو کم دے فاٹا خزو دورا پیزنس نشتا دے.
په خبرې جنسه کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکې شاسیا شریف وایي چې په قبایلي سیمو کې ډېرې کمې ښځې د آئینی او انتظامی حالاتو او خبرو په اړه معلومات لري، نو د حکومتي کمیټې لپاره دا ډېره اسانه وه چې د اصلاحاتو په برخه کې دوی هم په پریکړو او وړاندیزونو کې شاملې کړې وي. د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي د فاټا پایني او انتظامی اصلاحاتو کې د قبایلی ښځو رائے اغستل خو ډیره لری خبره ده، اغه ته د تعلیم په سیر بنیادی حقونه هم نه ورکول کیږي.
آل تک خزیری او کشڑی دی او تا دی انسانانو پا شکل نکتلے کی زمنگا نا پا قومی شنبے کی دی زنانو نمائن دا گشتا نا زمن پا سنٹ کی دی زنانو نمائن دا گشتا قبائلی خو آغا علاقہ دا چا آل تا دب کدو کورون تا زنانو تا دی سلو ایک سیز نشتا دی آل تا زبا سید دا امینے زنانا را گوندہ ولی نشم چا گوی تا زا خبری وکم دا گوی دا مسائلو نزان خبر کم دا که کولی شن یو زنانا کولی شی
د رستیو کې د قبایلی سیمو استازو د فاټا اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته ولیږل چې پکې دا هم ویل شوي فاټا دې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي.
تاسو د انیس اجمل نه رپورټ اوریدلو. د کراچۍ په تاریخ کې پړومبي ځل داسې یو خاروال ټاکل شوی څوک چې دا وخت په یو شمېر کیسونو کې په جیل کې دی. د چهارشنبې په ورځ د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لرونکي وسیم اختر په اکثریت سره خاروال او ارشد وره مرستیال خاروال ټاکل شوی دی. په لړښته د ایم کیو ایم ګوند دننه حالات هم د انتشار سره مخامخ دي. په داسې حالاتو کې یو قیدی میئر جوړېدل که څه هم یوه نوې خبره ده، خو شنونکي وایي دا د ښار د پرمختیا لپاره یوه مثبته خبره نه ده. کراچی نه د محمد عمران رپورت ته وښکشه.
د چهارشنبه پورس د کراچی ترڅنګ په ټوله سند صوبه کې د خاروالو مرستيال خاروال ټاکنیو شوې
چې پکې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کراچۍ میئر یا خاروال د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لرونکي وسیم اختر او مرستیال خاروال هم د دغه ګوند ارشد وره ټاکل شوی دی. وسیم اختر چې دا وخت په جیل کې دی د ټاکنو په ورځ د نتیجو مخې ته راتلو وروستو خبري غونډې ته ویلي په هغه باندې سیاسي مقدمې جوړې کړې شوي او په جیل کې اچولې شوی دی او د پولیسو سره سره د رینجرز مشرانو ته خواستو کو چې په شریکه د خار لپاره کار کول غواړي.
مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی آئی جی سندھ کی ڈی جی رینجر صاحب کی ایسے ایلیمنٹس
دیوائی ماتا پا دا سندھ پولیسو مشر سر سر دا ڈی جی رینجرز لار خود نا پا کاروی زکا چھ پا دی خار کی دا سی خلق موجود دی چھ آمن نواری دا با پا شریک لمن زوڑو دا زمون خپلی سیمی دیو دا دی ہر اسی دن کے دا غواری چھ دلتا آمن وی چھ دا سی زمون ما شمان دلتا پا میدانو نو کلو بیو کی
اس شہر میں ہمارے بچے گراؤنڈز میں اور پارکس میں کھیل سکیں.
په خپل دغه وینا کې وسیم اختر د 2001 د مې میاشتې پر 12 شوي اړي غړي زیموار د هغه وخت فوجي حکمران جنرال ریټایرډ پرویز مشرف وبللو او وی ویل چې په چا کې دومره زور وي باید د دوی پر ځای دا کیس د مشرف پر ضد درج کی. د وسیم اختر ټاکنه په داسې حال کې شوي چې د بلدیاتي ټاکنو شاوخوا 8 میاشتې تیرې شوې دي خو بلدیاتي ادارو ته نه فنډونه ورکړل شوي او نه اختیار. بل اړخ ته د ګل د ورځې راهسې د متحده قومي مومنټ مشران نیولې کیږي. د پلټنو لپاره نیم فوجي ځواک رینجرز راغواړي او دفترونه ورلا تړلې دي. نو په داسې حال کې یو بندیوان خاروال به کراچۍ خار ته څه ګټه ولري؟ په دې اړه شنون کې یو خبریال سلیم احمد وایي چې که ایم کیو ایم خپل رویه بدله کړي او ریاستي ادارو تر څنګ د حکومتي مشرانو سره اړیکې سمې کړي نو د خار لپاره ګټوره خبره ده. خو که داسې ونشي نو بیا ګرانه ده که صوبایي حکومت ورته کوم اختیار ورکی.
فرض کا ایم پی ایم هم په دغه لار روانې د کومه جلار روانه ده. دیو چې دیو هم د خپل لیدر نزان نه جدا کوي نو بیا خو د دې خبر بالکل تمه نشته نه ده پکار چې دی وکار ته پرې خو دې شی او دی وکار وتی دو وجیحات کی جاره یو دا چې اسټابلیشمنت دی هغه اگینست دی او هغه یو دی غټ اکشن دی نو هغه شروع کړی دی د ابل اوریجن سچویشن نه بعد پولیټیکل ګورنمنت چې دی چې هغه سپور مخامخ یا په پټه یا په څه دیو به سپورټ کول کم ناری چې هغه ولګولې او کم خبرې چې هغه وکړي د پاکستان خلاف د فوج خلاف نو پولیټیکل ګورنمنت چې هغه هم دی ولې سپورټ کوله نو دیت مینز چې فاندز ورته هم ناراض.
متحده قومي مومنټ که څه هم د ریاستي ادارو سره د شخړو په حالت کې دي خو د کراچۍ ترڅنګ د حیدرآباد د خاروالې ټاکنې هم ګټلې دي. وسیم اختر د شروع په ورځ د جیل نه په خصوصي توګه د ټاکنو لپاره راوستل شوی او د ټاکنو وروسته یو واری بیا جیل ته منتقل کړی شوی دی. د خاروالې د ټاکنو سرکاري اعلامیه به د اګست د میاشتې پر 29 نیټه جاری کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کوزو مومندو په پرچاوي سیمه کې د کانو نه هدیش کارخانې د بجلی د بندښ له وجې بندې شوې دي. د دغه کارخانو تر زرو زیات مزدوران یا خو نورو ښارونو ته مزدورۍ لپاره تللي دي او یا بیا په کورونو ناست دي. د کارخانه دارانو په وینا د هغوی د میاشتې د 2.5 لکو روپو نه زیات تاوان کیږي. دغه کارخانې یوه میاشت وړاندې بندې شوې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور معلومات لري.
د کارخانو مزدوران زیاتره نورو ښارونو ته مزدورۍ لتلی دي او یا بیا په کورونو ناست دي. په پرچاوي کې د کارخانې یو مزدور وایي
سراج الدین احمد څوک یو خوالار څوک بل خوالار مزدورۍ له خامخه بچی دي درچا خویند رونه دي مزدوري خو باکې به مزدورۍ خونه کیږي دی کې لنګری پکشتا د دیړای والا پکشتا دی د واټیکل سر خپل مزدوران پکشتا دی ډیر مزدوران دی په دې کې
د یوې کارخانه سپینګری چوکیدار سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې شپه او ورځ چلیدونکو کارخانو ته به روزانه د پنجاب او کراچۍ نه بیوپاریان راتلل او سوداګانې به یې کولې. مزدوران هم خوشاله وو ولې دا ست هغه ټولې کارخانه ولاړې دي او شپه او ورځ یوازې ناست وي.
ما جیر ومان نامه چې مونږ سره بدلې بورونو مونږ هم خوشاله وو. اوس نن سبا دې ورته سی واخ راغی چې دې بجلی په وجه باندې کوم دی ورور نه مزدوران شته مونږ دونه پریشانه کیو چې په خدای یقین وکړي چې یو سړی په کارخانه کې نشي کېناست. دا زمونږ د حکومت تخواست دی چې ته دې مهرباني وکړي چې دا بجلی دې مونږ سره تعاون وکړي دوی دې را پرېږدي.
باغستان نومي یو کارخانه دار وای چې د هغه په کارخانه کې هیڅ دوابډي بقایا نشته دي. د زیاتوي چې په یاد سیمه کې په یو څو کارخانو دوابډي بقایا شته خو وابډي ټولو کارخانو ته بجلی بندي کړي.
موږ ته دا وښه موږ د کارخانه چالو کړي دا غوونه بجلی نه کړکړ ټرانسفورمر ته اوسه اوسره خبره اوسره کوي بقایا جاتو بارګ کنه ټولو روز ګورنو سره ګډ وړ دي او دا غي به وجود هم بلون امر لګي دا غم کوي وي دا جمع کوي دا کوي کارخانه باندې.
بل خو د محمدو ایجنسی د وابډي د بجلی محکمه وای چې د کارخانو د بجلی د بندولو امر هغوی ته قامي احتساب کمیشن کړو خو دای ونه ویل چې ګنې په دغه کارخانو ټول څومره بقایا جات دي. ولې د کارخانه دارو پوینه چې هغوی په سید اته نه تر د شلو لک روپو پورې بقایجات اچولی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوی ده. لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د کابل امنیه قومندانی وای پر امریکایی پونتون په بیگانی برید کې 12 کسان وژل شوی، 15 څلوېخت ژوبل دي. د امنیه قومندانی جرمونو مخنیوي څانګې مشر فریدون عبیدی نن مشال راډیو ته ویل په وژل شوی کې وز د کونکو دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په وژل شوی کې د پونتون استاد نقیب احمد خپلواک هم شامل دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د جوړ تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر خبریالان ته ویل د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال په نومبر کې وفاقي حکومت ته په هزاره کې د ځمکې اخیستو اجازه ورکړې او لول سره دوکه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعاتي سلاکار مشتاق غنی دا تور ناسم بولی. چارواکی وایي د چمن بولدک لار خاینن بیرته پرانیستل شي. د کندهار والی ویاند سمیم خپلواک نن مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې د بهرنیو چارو ریاست له لارې دا مسأله ژر تر ژره هواره کړي. نن یوه اونۍ پوره شوه چې دا لار تړلې ده. د بلخ امنیه قومندانی وایي په خلم ولسوالۍ کې د ولسي جرګې غړي اسدالله شریفي پر موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د قومندانۍ ویان شیرجان دورانۍ وایي چې شریفي ته زیان نه دی اوښتی. هلته د هرات امنیه قومندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي وایي نن په ښار کې په ولسي جرګه کې د بادغیس پر استازي موسی جناب برید شوی چې پکې نوموړی ژوبل شوی. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. د ننګرهار چارواکو په حصارت ولسوالۍ کې بیګا د 150 وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د ایټالیا په مرکزي سیمو کې په زلزله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 318 ژوبل دي. د ایټالیا وزیر اعظم ماتیو رینزی تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا ښایي وروستی شمیر نه وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ یو ځل بیا متعلقه چارواکو ته هدایت کړې چې په پولو غیر قانوني تګ راتګ بندولو لپاره دي د افغان نېشنل سکیورټي فورسز او نېټو فورسز په مرسته سخت هلې ځلې وکړې شي. ادارې وایي چې د پوز د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر مطابق د کورم ایجنسی او د تل علاقې د دورې په موقعه جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ خلاف عملیاتو کې د فوجیانو کردار ستایلې او ویلي دي چې د پاکستان ځمکه بچرې هم د یو بل هیواد خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې د جنرال راحیل شریف نوا چې په فاټا کې ترلاسه شوې کامیابۍ د نور مستحکم کولو لپاره د ټول ملک نه د ترهګرو د دوی د پټن ځایونو او سہولتکار نیټورک ختمولو لپاره کاروایانې روانې دي. ادارې لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونه مؤثره کول دي او د لپاره د پاکستان افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ د نړیوالو اصولونو مطابق دي کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د بردیر علاقې ډوګدره کې په سرکاري سکول د وسلوالو لخوا د لاسي بم حملې پیښه د غندنې او افسوس وړ ضرور ده. خو د تعلیم محکمې ضلعي چارواکي پولیس او د سکول استادانو چې څنګه غیر ذمهواري وښیله هغه هم د معاف کولو نه ده. ادارې وایي چې د یو رپورټ تر مخه په ګورنمنټ پرایمري سکول ډوګدره کې نه خو څوکیدار شته او نه د سکول چاردیواري شته. د تعلیم محکمې غټو غټو دعوو باوجود دا خبره حقیقت ده چې د سرکاري سکولونو نه خو چاردیواري وي او نه په سکولونو کې میزونه کورسي او نه د سکول اوبه. ادارې زیاتوي چې د پولیس او د تعلیم محکمې لخوا په ښارونو کې په حفاظتي اقداماتو او امنیت زور ورکړی کیږي. خو چې چېرته د بدامنۍ او عدم تحفظ ویره ده هلته ماشومان په سکولونو کې بغیر دیوالونو ساتل د غفلت او نااهلې انتها ده. ادارې لیکي چې په سکول کې د حملې نه داغ ښکاره کیږي چې دلته کله هم چا اعلی چارواکي دوره نه ده کړې او که کړې هم ده نو د دې سکول په حق له دومره غفلت ولې شوې. د سکول د هډ ماسټر او استادانو هم دا ذمهواري جوړې ده چې په دې حق له متعلقه چارواکي خبر کړی وي. ادارې اخره کې وایي چې د دې پیښې نه پس د صوبې ټولو لرې پرتو سیمو کې د سکولونو د کمزورو جاج اخیستل او هغه لرې کول ډېر ضروري دي. یو خواخوا ښځینه استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکړې کېدو خبرې اترې کېږي خو بلخوا دا حال دی چې په یو سکول حملې کولو مخنیوي لپاره هیڅ بندوبست نشته او ماشومان د ترهګرو پر رحم او کرم پرېښوول شوي دي. په دې هکله وزیر اعلی ته نوټس اخیستل پکار دي او د پولیسو مشر ته هم په دې هکله د خپلې محکمې نه سوال جواب کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ورسپارا ګارډین په یو مقاله کې لیکي د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په دغه ګوند دومره اثر لري چې هغه له لندن نه وینا کوي او خلک د کراچۍ لارو کوڅو ته راوځي. هو اوس داسې معلومیږي چې هغه له مشکلاتو سره مخ شوی دی. بلخو نیویارک ټایمز ورسپارنه لیکي امریکایي ځواکونه یو وار بیا د افغانستان هلمند ولایت ته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي او داسې ښکاري چې دغلته افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې مرستو ته ضرورت لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه تاسو دروروي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په لندن کې میش د متحده قومي موومنت یعنی ایم کیو ایم مشر الطاف حسین پاکستان کې د خپل ګوند په خلکو ډیر نفوذ لري او په وینا یې په لسګونو زره خلک سړکونو ته روزي. نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستانی ریاست خلاف وینا کړې ده. ورځپاڼه لیکي الطاف حسین د سلیریشتو کلونو راهیسې د پاکستان نه بهر دی او په لندن کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. پلویان یې وایي چې نوموړی د کراچۍ په مهاجرو کې ډیر خوښول کیږي او خلک یې په یو غږ راپاسي. د کراچۍ مهاجرین هغه خلک دي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د هند نه پاکستان ته کډه شوي دي او اردو ژبه وایي. ورځپاڼه لیکي ناقدین تور لګوي چې الطاف حسین وخت په وخت خپل سیاسي ګټو لپاره د لندن نه په یو ټلیفوني پیغام د کراچۍ په لارو کوڅو کې ګډوډي او تشدد رامست کوي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي الطاف حسین د پاکستان خلاف د جنگ آغاز کړی دی او اوس به د هغه خلاف لازمی کاروایی کیږي. نوموړي په دې ورستیو کې ویلي چې په ټوله دنیا کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ چارواکو ویلي چې د افغانستان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره نږدې یو چاودنه کې امریکایي پوځي وژل شوی دی. یاد ولایت چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره مخامخ دی پکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې ورستیو کې سل تنه امریکایي پوځیان استول شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو نه پس په روان کال کې یو وار بیا د دې هیواد امنیتي حالاتو امریکایي ځواکونه د ته اړ کړی چې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته وکړي. افغان حکومت هلمند ولایت ته خپل اعلی پوځي چارواکي هم استولي وو چې دغلته د وسلوالو د جاریحانه بریدونو مخنیوي وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې له هلمند ولایت خواوشا دوه کلونه وړاندې برطانوي پوځیان ووتل او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. یاد ولایت ته د امریکایي ځواکونو دوباره ورتلل څرګندوي چې افغان ځواکونه د دې ولایت مرکز لشکرګاه د وسلوالو طالبانو لاسو ته د لویدلو نه بچ کولو لپاره د مشکلاتو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا مرستیال ولسمشر ویلی واشنگتن په ترکی کې د جمهوریت ټینګ بلاتړې دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت په دغه هیواد کې د پوځي کودتا ناکامه هڅه شوه. امریکا په انکارې په امریکا کې میش شلاوت نه مذهبي عالم فتح الله ګولین باندې تور لګو خو هغه دا تور رد کړ. جو بایدن په ډاګه کړه چې امریکا د کودتا په اړه له مخه معلومات نه درلودل او نه هم غواړي چې په دې کې لاس لرونکي او کس بچ کړي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه رپورټ عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې. د دې سفر مقصد په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د واشنگتن او انقره خرابې اړیکې بیرته رغول وو. په خبري غونډه کې له جو بایدن پوښتنه وسوه چې امریکا به کله فتح الله ګولن چرباندی تور دی چې د کودتا تر شا لاسو ترکی ته وسپارل سي. خو نوموړي په جواب کې وویل چې تر پرون پورې لا هم په دې اړه ورته کافي شواهد نه ورکړل سوي. جو بایدن دا واضح کړه چې امریکا د کودتا په اړه لا د وړاندې معلومات نه درلودل.
We did not have prior knowledge. We did not support.
دا وایي موږ لمخه معلومات نه درلودل. موږ یې ملاتړ نه دی کړی. موږ د دې پیښې سمدستي ورسته غندنه وکړه. موږ چې څنګه تر کودتا لمخه وو وروسته هم نه یوازې د ترکی له حکومت سره بلکې له ولس سره هم اوژه پر اوژه ولاړ یو. جو بایدن دا ګونګوسی هم رد کړي چې ګواکې امریکا غواړي فتح الله ګولن بچ کړي. نوموړي درې ځله په ناکي جواب ورکړي چې دا د امریکا په ګټه کې نه ده چې هغه څوک بچ کړي چې د دې هیواد اتحادي ملګري ته یزیان رسولی وی. شاغلی جو بایدن په داسې وخت کې ترکی ته ورسېدل چې تر دې لمخه امریکایي جنگي الوتکو په شام کې دننه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد بریدونه پیل کړل. په دې خبري غونډه کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ول چې د ترکی ملاتړو یاغیانو د جرابلس سیمه بیرته قبضه کړې ده. جو بایدن دا خبر هم وکړای چې شام په کار دی هرو مرو یو موټی پاتې سي او په برخو کې ونه ویشل سي. دا د شامی کردان او وسلوالي ډلې وای پی جی ته یو اشاره و چې امریکا یې ملاتړ کوي. کردان په شام کې آزادي غواړي او ترکی دا ویره لري چې که کردان په شام کې کامیاب شو نو شایي په هیواد کې میشت اقلیتي کردان به له انکری خپلواکۍ ته نور هم وهڅول سي.
داو عبدالحی کاکر فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي قسم په تیرې پیړۍ کې د روس او ایران ترمنځ اختلافات خو دا مهال دواړه هیوادونه د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دي. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې د روس نوې ارادې تر شام پورې محدود نه دي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم دا هم وایي ک بشار الاسد له واکه لري کړل شي نو شام به سخت دریځ ته تسلیم شي. د مقاله مهمې برخې لانی ساجمل نورو
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي لاغ راهیسی چې روسیې د شام ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په تیر ستمبر کې خپل هوایي ځواک لیږلې. ولسمشر ولادمیر پوتین لاغې فکره ګټه پورته کوي چې د ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې امریکا د منځني ختیځ د حالاتو پر ځای کولو صلاحیت بایللې دی. مقاله لیکي د شام او د میډیټرینین سمندرګي په غاړه هیوادونو د حالاتو په اړه دوه نوي پرمختګونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي په تیرې پیړۍ کې د دشمنۍ پیچلې تاریخ لرلو باوجود روس او ایران دا مهال د شام ولسمشر بشار الاسد تر شا ولاړ دي. ماسکو غواړي چې روسیا بیرته د نړۍ او یا د سیمې د ځواکمن هیواد په حیث راشي. ولسمشر پوتین هم دا غواړي چې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د بریاو په څیر د خبرو اثر دا ویلو سره کم کړي چې ګنې د ایران د اټمي تړون نه زیاته ګټه روسیې ته ده. بلخو ایران بیا په بهرنیو هیوادونو کې د مداخلت په برخه کې زړه نازړه دی. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې د روس نوې ارادې تر شام پورې محدود نه دي. د روسیې کې ولسمشر ولادمیر پوتین له ترکیې او خپل سیال رجب طیب اردوغان سره خپل ملګرتیا بیرته پر ځای کړې. مقاله لیکي ماسکو په عراق کې په ایرانی ملاتړ لرونکو ملیشو هم پام کوي او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په جګړه کې لویدیځو هیوادونو ته د منځګړي په توګه د خپلو خدمتونو ورکولو وړاندیز کوي. مقاله لیکي دا هر څه د اوږدې مودې د یوې ستراتیژۍ پر ځای په تکتیکي توګه د موکو ترلاسه کولو لاره ښکاري. فائنانشل ټایمز د ولسمشر پوتین په اړه لیکي ولسمشر پوتین په دې خبره ټینګار کوي چې ولسمشر اسد د مغربي هوادونو د خوښې مطابق لری کړل شو نو د ریاست به یو مهم تن لری کړی شي او شام به سخت دریځ ته تسلیم شي.
نېشنل انټرست مجلې د افغانستان ملي یووالي حکومت کې د موجوده اختلافاتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مجلې لیکي دغه سیاسي کړکیچ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې طالبان د هیواد په ځینو ستراتیژیکي برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې دي.
نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ سیاسي کړکیچ په داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان د هیواد په ځینو ستراتیژیکي برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. مجله لیکي د افغانستان قومي دفاعي او امنیتي ځواکونه له ماتې سره مخامخ دي او له مهمو ستراتیژیکي سیمو په مکمل ډول په شا شوي دي. د مثال په توګه په هلمند ولایت کې مجله لیکي د لشکرګاه خواوشا او له کابل نه یوازې 45 کیلومتر په فاصله د طالبانو موجودیت داسې نښې ورکوي چې دغه ډله د تیر کال په ستمبر کې د کندوز د محاصرې په شان په دغو سیمو هم کنټرول ترلاسه کول غواړي. مجله لیکي که طالبان په لشکرګاه قبضه کولو کې کامیاب شول نو د کابل حکومت لپاره به منفي پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې هغه وخت د افغانستان ملي یووالي حکومت کې اختلافات رابرسېره شول کله چې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوه خبري غونډه کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی تنقید وکړ او وی ویل چې په میاشتو ورسره نویني. دغه سرګندونه بیا اشرف غنی غیر ذمہواره او د واکدارۍ له معیار بهر بللې وي. مجله لیکي د روان کال د شروع نه راپدې خو په جنگ کې د افغان ملي پوز مرګ ژوبله هم سیوا شوې ده. بلخوا دا وخت په پوز کې د نوو برتیانو شمیر هم کم شوې دي. د مجلې په خبره دا هر څه د افغان ملي یووالي حکومت کمزورې مشرتابه او د اصلاحاتو په اړه د سیاسي ژمنتیا کمې ښکاره کوي. د مجلې په خبره داسې نښې نښانې هم موجودې دي چې د افغانستان په شمالي برخو کې پخوانیو جنګسالارانو هلې ځلې واپس توندې کړې دي. که داسې وي نو په افغانستان کې به لا زیات سیاسي او پوځي تقسیم مخې ته راشي. بلخوا مجله لیکي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي هم له مهمو ډلو او با اثر شخصیتونو سره سیاسي هلو ځلو کې بوختې او داسې ګنګوسې دي چې مقصد یې په راتلونکي کې په ممکنه لویه جرګه کې برلاسي کېدل دي. مجله لیکي کچرې کرزي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د لویه جرګې په نتیجو کنټرول ولري نو د ملي یووالي حکومت ته تحلیلولو او تر خپلې مشرۍ لاندې به د یو عارضي حکومت جوړولو کوشش وکړي. مجله لیکي پکار ده چې اشرف غني او عبدالله عبدالله خپل اختلافات یو طرف ته کړي. په یو اصلاح شوی سیاسي نظام، انتخاباتو او امنیت باندې توجه ورکړي او په اصل معنا کې ملي یووالي حکومت جوړ کړي.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تندهیلې ساسو لپاره. دا پروګرام هر هفته فرخنده اسد جوړوي. راځي چې ورته خوښ شو.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د بلوچستان د صوبایي سملې غړي عارف صدیق وای په صوبا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ته ډېر زیات سکولان چې دغه خپل ودانې نه لري او ځوانان کمې ده. ان شاء الله تر 2018 پورې به یو سکاري سکولان به ودانې نشي پاتې.
په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې غړي وای د ماشومانو سره د زور زیاتې پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوه میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورت شوی دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارف صدیق وای په دغه صوبه کې خزه د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکو ده. دا چې د اسمبلی د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیسته او تر اوسه په بلوچستان کې د خزو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی. په جواب کې دا وای
جی بالکل د اسمبلی غړي په حیثیت باندې بنیادی زماری سے موږ قانون سازی کو موجودہ اسمبلی په دې درې کالو کې دومره قانون سازی کړی چې هغه ترې اسمبلیانو په شل کالو کې نه وکړي. او دا اول وار دی چې صوبایي اسمبلی په مختلف ټینګ کمیټیانې جوړ کړې دي. کله قانون سازی کې ډېر اهم رول ادا کوي. او اوس اوس موجودہ صوبایي اسمبلی د شوزو په حواله باندې یو قانون سازی هم کړی ده. هغه دی چې د شوزو ارسټمنټ قانون سازی، یعنی خورده ده قول ده پاره داغه ده پاره قانون سازی کرده ده. اور ده علاوه موش ده جایی ده چارج پروڈکشن ده پاره موش قانون سازی کو زر زر ده پاره سندی کی آغه داغه کو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یو تازه سروې تر مخه بلوچستان یو په هغه سیمو کې دی چیرته چې خزه د صحت په حواله زیات مشکلات لري. او په دغه صوبه کې د صحت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره اس کار کوي په اړه یې عارف صدیق وایي.
بالکل دا د صحیح خبره ده چې بلوچستان صوبه کې دغه د صحت له لحاظه ډېره ستونزمنده ده. څنګه د مور د بچي د صحت له حواله ده چې ډاکټران چې دي هغه ډېرې کمې دي او چې کمې شي ډاکټران دي هغه په لیرې سیمانو کې هغه ډیوټیانې نه ورکوي. او په دغه علاوه زموږ د مور د بچي د صحت لپاره کوم آګاهي چې ضروري ده هغه نشته. آګاهي لپاره شعور او تعلیم چې دي هغه لازمي دي. یا زموږ حکومت دا کوشش کوي چې موږ لیرې علاقو ته تعلیم ورسو او تعلیم نه وځي به دوی ته شعور وکړي داسې. او د مور او د بچۍ د صحت لپاره سنټرانس دي هغه یې د خلاص کړي دي. او د دې لپاره به څومره دوی ته تعلیم ورملاو شي دوی په شعور په دې کې راشي نو به انشاءالله به دوی د مور د بچۍ د صحت د اسانتیا لپاره کار وکړي. او موجوده صوبایي اسمبلی چې دغه د بلوچستان تحصیل د شعر مادر هدایت شیرخوار په خپله باندې قانون سازي کړی ده. او نو دا ورکړی دي چې په دغه باندې مختلف خوګرسان د خلاص کړی دا د پاره چې انکړی دي چې د مور د بچی د
عرفا د ځوانانو د چارو د کمیټې غړي هم ده. د بلوچستان زیاتره ځوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د ځوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې سکار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
یا تر تر ځوانان چې دی هغه نور علاقو ته یا نور ملکو ته د روزګار لپاره ځي. موږ په صوبا کې تر ګورو د ځوانانو لپاره لوی ستونزې چې دغه د روزګاری ده له دې وجې چې دوی نور سیمو ته ځي. او د بیروزګاری چې ده هغه تر هغه ټول دغه بیروزګاري ختمول ټول تر ټولو لوی ذریعه چې هغه اندسټري ده. او له بده مرخه موږ په صوبا کې د انډستریانی راوې د لپاره امن او امان چې هغه ضروري دي. بل خوا ته موږ په صوبا کې د انډستري لپاره مختلف ځایونه لکه جوب کلاسفنا بوستان اندشت کوټه او په بلوچي سیمان کې انډستریال ځایونه پلان کړی دي چې په صوبا کې د انډستري ځای چې نو زموږ ځوانان ته
د سوشل او پالیسی ساينس ادارې د یو رپورت لمخې په ټوله جنوبی ایشیا کې د پاکستان تعلیمی بجټ کم دی، او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمی بجټ نه واځي کم دی، بلکې دغه صوبا په تعلیم کې هم اورست پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغه لته د تعلیمی پرمختګ لپاره څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
دا بالکل ٹھیک سر رستے دی تے موږ په سبا بلوچستان کې ته ډېر زیات سکولان چې دغه خپل ودانې نه لري او سلادان کمې ده. موږ په تعلیم لپاره شپږ برخې چې دی د بجټ را هغه ورکړي دي. ان شاء الله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دی ودانې نشي پاتې او استادان کمې به هم پوره کړي. بل خوا ته د ګلوبل پارتنرشپ د دنیا باندې 2018 پورې به 2000 نوي پرایمري سکولان خلاصو پلان لرو، او په دې ذریعه به 1000 کلي ته سکول ور ورسېږي. موږ په سبا کې شپاړس لکه بچیان چې دي هغه له سکولانو څخه خبر دي. په دې باندې موږ 50 فیصد سکولان ته بچیان چې دي هغه ورسول چې کامیاب شوي وو. اوس موږ کوشش دا دی چې موږ د حکومت څخه تر دوه مخکې موږ په 50 فیصد کامیاب شو. انشاءالله موږ د حکومت اول ترجیح دغه تعلیم دی، او انشاءالله موږ به تر خپل حکومت خدمت دوه مخکې به
عرفا د بلوچستان حکومت خیر خیګړی او د خزو د پرمختګ کمیټې غړی هم ده. په دغه صوبه کې د خزو د مسلو په اړه دا وایي. عرفا صدیق وایي دا چې کله سیاست تر اتله نو ډیره فکر مند وه، ځکه چې په دغه صوبه کې ډیرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار وو.
سیاست خو اول چې زه وم چې ما څنګه اول قدم په سیاست کې دا غوښتل یم زه خپله ډیر وارخطا وم. ما سیاست ډیر ګران کار دی، خو بیا څوک زما وارخطا کېدم چې هغه خام سمتوسي د ولس منځ نه راتلل او ولس ما اوسلاق ځای کوله. نو زما دلچسپي په سیاست کې داسه اوس خو زه هېڅ قسم ډېر قبله نه سیس کوم، بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما دلچسپي سیاسي فرصت تر خپل ځان نه دودوه. ما د خپل کار فکر کولی اوس لږ زما د سیاسي سیاست د خپل ولس لپاره ده. زه غواړم چې زما ولس د کار روزګار پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په دوو میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کې سونه درج شوې دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډیره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعیت شو نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشکله. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، حق کې سټډیز نشته چې کوم زنانه سره ریپ شي وي یا کوم ماشومان سره ریپ شي وي او د قانون دروازې ته تللی یو دی انسان وختنه کړی او دیت انصاف ملو شي وي. ماشومان چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورت شي. شوی دی تخنیکی په خبر پختونخوا کې د مسنګ چیلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په دیر درې میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي ریپ کړل شي او بیا د دې میوټیلیټډ باډیز برابرامت شي
کمر نسیم وای که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي د نوخار اسمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډی هیلت ورکر ده وای چې پر ځان یې د جنسي تیراپی خې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولي خو تر اوسه انصاف ته سترګې پلار ده
دا 28 اگست یو شپه وا زموږه کمرې دروازه ته وډبوله څنګه موږ تاسو کو چې څوک نوې چې پولیس والی دروازه کولو کې ستاسو په کلی کې واقع شوې ده بس هغه دروازې لاله تور کان دا ځکه کسانو د نرال هغه موږ وتړلو زموږه عزت خراب کول بس خفز په خپل عزت باندې و ما بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تبا شو کته ته په ځنګل کې وې ته په لار کې وې نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګوردا زه کور وته ما ځکه ما سره داسې شو په خپل کور کې موږ سیف نو یو کور و نه را سره ولا دی رو انا پات شو خیان در انا پات شو مور انا پات شو ای ټول وی چې بستا دا پرسانشنز وتانو کړي بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی په خوته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبای کمیشن کردار باندې پښتنې راپورته کوي خود دغه کمیشن یو چارواکي اجاز خان وای داسې ډیر کې سونه خو اول رپورت کیږي نه او چې کوم کې سونه په دې رستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو په لړکه خپل کاروایی کړي ده نو موري وای د پوهاوی او د پیښو د مخنیوي کمپاین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانی دی
کمیشن پروٹیکشن فور کمیشن پر دغه واټې څه وی نه اوګانس کمپاین هم چلو زمونږ چې کوم بدل جو د هین کونسل لیول پر نایټ دی کوم چې کوم فیل شاپ د دې نو وای مونږ دی د پریونشن حواله سره هم پدې کې اوګانس کمپاین چې دی چیرې دا چې چې زمونږ نه دی مطلب دې روک تام څنګه مو وو او بل خبره ده چې پکا غوي چې کوم کلپټ سیل پای د ای د پاپر څه ځای نه ملو شي
اجاز خان وای دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی
د مخکې په پرتلا خوست دغه کیسونه ډیر کم دي دغه بنیادی وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستلی دي حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وسره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي موږ به انشاء الله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه سوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده
او اوس هم د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل ترازو نیویارک پوسټ لیکي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکی د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته یې خپل دغه شوق پوره کړی تورپیکی چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي لیکي دا ډیره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي هغه لیکي دا د پنځو کالو وا چې خپل مور پلار ته ویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي تورپیکی وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ تورپیکی په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې زالا یو نوم پیدا کړی ماریا تورپیکی لیکي دی بعد هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یو ورځ ورته د جماعت ملا امام د اهم اویل چې خپل کور تزا بهر لوبې مکه خو هغه وایي دا ډیره وړه وه او د دغو خبرو پروای نه ده کړې خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خپه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري هغه لیکي کله چې دې د هلکانو جامع چول پیل کړل نو پلار به ورته د ډیرې مینې نه چنګیز خان ویل پلار به ورته همیشه د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې سخه کار کړی وو په نړۍ کې نوم لرل
ګټلو. تورپیکي د حمله کې په لومړو کې د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیستا او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغې هم وګټلې. هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ، په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او په خبر کې هم حالات ډیر خراب وو. د دې مور چې وا استاد وا دړکی ورته ورکل شوې، د پلار کالج په بمونو رنگ کړې شو، خو بیا هم د دې کورنۍ د خپل لار نه وانه وخته. تورپیکي لیکي د دې پلار د بهر ولېګله، د سکواش روزنه تر لاسه کړو، بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي، هلته کار لري او د سکواش یو تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا واده دی اونۍ ته د هلي خبرونه. زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.